پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې اوري چې افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه غواړي کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو وروستي خبرونه او روچې سفی الله ستانګزای وړاندې کوي
سلام ده مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویلی چې د اختر تر څلورمې 1500 طالب بندیان خوشی کیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلی دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د اختر تر څلورمې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کولو امر یې کړی دی ښاغلی غنی نن دغه خبره د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندی په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی
ښاغلی غنی ویل تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د ورسپارل شوي لیست په اساس 3600 طالب زندانیان خوشي شوي خو د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي په قطر کې د طالبانو دفتر پرون رسنیو ته ویلي د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوي او په حکومت غږ کوي چې د دې ډلې د لیست په مطابق بندیان ژر خوشي کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي د خبره د امنیت شورا په رسمي ټویټر پاڼه نن خبره شوې په ټویټ کې د افغانستان په دفاع کې د پوځیانو اقدامات او د ولسونو ملاتړ ستایل شوی د افغانستان دفاع وزارت وایي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي تازه نن سهار د کندهار د والي ویاند بهیر احمد ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو په بریدونه کې 15 ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان شوي دي د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې ده د کندهار د والي ویاند وایي چې نښته د شپې په 11 بجو پای ته رسیدلې ده د کندهار د دغې پیښې یو عیني شاهد وایي
دری اوان خلیز موږ په کور کې ولګېدل ورور نه یو د سره ما بین کې بل د گیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغه وشوه چې پرون د بولدک او چمن ترمنځ سلګونه ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ او ورڅېرمې اورونه بل کړل پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه به د خلکو لپاره خلاصوي خو دا چې دروازه خلاصه نه شوه خلک مازیګر مهال پرې ورغلل د کورونی چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې په لومړیو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي د کورونیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی وسلوالو طالبانو بیا په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دغه کار د سیمې د استخباراتو عمل دی خو د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانګزی ویلي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړل. دغه خبره د هرات ولایت امنیه قمندان عبیدالله نوروزی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د یو غږیز یا صوتي بام و چې د هرات ښار د ټانک کې مولوي په سیمه کې نن سهار شوي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې له دې بمی چاودنې د هرات روغتون ته 14 ټپیان ورانتقال شوي چې پکې د دریو وازخانه ده. د چهارشنبې په ماښام هم په هرات کې یوې مقناطیسي ماین چاودنې څلور ملکیان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوړ سره مخ دی او خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د سیګار په پرونی راپور کې راغلی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلی چې د افغانستان اقتصاد به په 2020 کال کې 10% زوړ یا ماته تجربه کړي. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتوالی، د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کموالی او د قیمتونو زیاتوالی لوی عاملونه دي، د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوی. په افغانستان کې څه باندې 6.5 زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 1400 تنه مړه دي. که څه هم حکومت له بېوزلو سره د وچې ډوډۍ او د مرستو پروګرامونه پیل کړي، خو عام خلک وایي کارونه یې له لاسه ورکړي او له سخت حالت سره مخ دي. او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوی خبریال انورجان کهیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل د خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکړ ولو لکابل دی له ژورنالیزم څخه ځان لری وساتی.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پاتې ده azadiradio.com. اورې چې د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندري روان دي. طالباني آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو لمخې پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
درې افغان خلیز موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په هغه خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول، ځکه د دوی په باور بالستیک توغندیو کې له دې صنعته کار اخیستل کیږي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث درته لرو چې د اوربان په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجه او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. ښاغلی غنی په خپل اختریس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوو 15,000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. جزئیات
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوي لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی ویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غني د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگیه.
د دغو 1500 بندیانو لډلې تر اوسه 1500 تن خوشی شوی. تر دې وړاندې د ملي امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لري. هڅه مو کړه څو په دې اړه له طالب بیان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي د ولسمشر غني په تازه څرګندونو له سویلو ډډه وکړه.
و موریدل چې افغان ولسمشر له لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل پیغام کې ویلي چې د هغو سلګونه طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي چې دا مهال د خوشي کېدو پر سر د حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرې دي. طالبان خوشي کول غواړي، خو حکومت وایي چې دغه شمیر زندانیان جرمي دوسیه لري او یا داسې قضیه لري چې حق العبدي مسایل پکې دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هڅه کوي. تمه ده چې د خبرو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د جګړې او تاوتریخوالي د ختمېدو پر لارو چارو بحثونه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په دې لارو چارو کې به د افغان ښځو حقونه څومره خوندي وي. یو شمیر میرمنې اندېښمنې دي چې د شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې به یې د سیاسي معاملو قرباني شي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د افغان میرمنو اندېښنو او هیلو ته کتنه پکې شوې.
پدې ورستیو کې چې د سولې خبرو د پای لپاره هیلي پیدا شوی، د افغان میرمنو شبکو او شزینه فعالانو د خپل حقونو د خوندیتوب په هدف کمپاینونه پیل کړی دي. د شوزي وفاله او ولسی جرګه کې د کابل د خلکو په خواني استاذ هیلي ارشاد د سولې مذاکراتو ته ډیره خوشبینانه تمنا لري. نو موري د پنځم پرز ازادي راډیو ته ویل چې شای شزي بیا هم د سیاسي معاملو قرباني شي.
د ما په نظر د ښځو اشتراک هم داسې ډېر قوي اشتراک نه ده. هغه 30% دغه ډیموکرات حکومت ویلي وو چې موږ ښځو ته ونډه ورکوو په مذاکراتو کې، صرف څلور ښځې دي. موږ د یو مور پیس یا د یو خور پیس که وغواړو چې د خپلو ورونو د شهید کېدو نه جلوګیري وکړو، نو باید دا قرباني په ځان ومنو چې له طالبانو نه خپل حق په ډاګه نه سو غوښتلی. او د دې لپاره چې قتل و قتال او دغه کوشت خون چې په افغانستان کې روان ده د موږ ځوانانو دا منځ لاړ شي، موږ ښځې باید قرباني ورکړو او خپل دما په نظر موږ یو مقدار زیات حقوق له لاسه ځي.
د ښځو یو بل فعال نیلوفر ابراهیمی بیا د سولې خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني وشوده. میرمن ابراهیمی هم ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري په دې مذاکراتو کې د دوی ژغ واورېدل سي.
ما زنان افغان توقع زیادی نداریم، فقط همي کې تمام دستاوردهایی که تایید
دا وای موږ ښځې ډېرې تمې نه لرو، یوازې همدا چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې مو خوندي سي او د موافقې تر لاسلیک وروسته مو حقونه تر پښو لاندې نه سي او مساوي حقونه ولرو. ډېرې ښځې باید په دې پلاوي کې شامل وي، څو زموږ استازیتوب وکړي. افغان ډیپلوماټ اصیلا وردک چې په قطر کې د سولې په دوو غونډو کې ګډون درلود، هم د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. میرمن وردک د پنځمې پرز د جولای جولای دیرشم ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې باید د شو رول مفهوم ولري.
زه هیله لرم چې افغاني میرمنې د سولې او مذاکرات په پروسه کې واقعي ګډون او حضور ولري، او اوس د ضرورت دی یو وخت راغلی ترڅو چې حکومت او طالبان هم دواړه د مذاکراتو په بهیر کې د میرمنو پر ګډون او منادار ګډون باندې دوی ډیر ټینګار وکړي.
دغو اندېښنو ته په پام اوس پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو په تیریدو سره آیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو دریځ بدل سوی دی؟ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دی. او تفصیل باید د پوینا د دینی عالمانو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله لخوا د لوی اختر په مناسبت خبره شوی تفصیلي بیان کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو هیڅ یادونه نه ده سوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو را سره وسې په خبرونه کې په کندهار کې د سپین بولدک په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د جګړې حال هم درکوه، خو تر مخ کې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه یې د دې لپاره اعلان کړل چې ایران له دغه صنعت څخه د بالستیک توغندیو په جوړولو کې کار اخلي. د پاین حال کې یو وار بیا پر ایران د وسلوال بندیز د اوګدېدو غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروان او روي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښت دي. شغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باور دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې په خوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولې وو چې له کبله د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیره میاشت د ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو اته شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکی کسان وژل شوی او شاوخوا اتیا نور ټپیان دي. بلخوا د پیخي عيني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګجوبله له همدې عمله رامنځته شوې. دغه جګړه پرون وروسته لدې ونخته چې یو شمیر بند پات مسافرو د چمن او سپید ملک ترمنځ په دروازې هجوم ورور. په دې اړه پام وکړئ له کندهار د صادق رښتینی راپورته.
راز محمد د کندهار په میرویس سبزی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي.
ماښام دغه واقعه شپې شوه، درې اوان خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نن د یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په هغه خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور ورندارم شي د سوریرونه ورېرګان مګر شیدان سمور ټکو ټکو وسم دلیل اور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل سو شمیر 15 او د ټپیان شمیر 80 تنه دی چې په وینا ټول ملکی اندي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې ورسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل جواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې تر 3 بجو دوام کړي. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ والی اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشته خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینو مرمیو د عام ولسونو په کورونو کې مشت دي چې هم زمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابي برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دي چې د پاکستاني ځواکونو تر حمله وروسته یې متقابل جواب ورکړي. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي.
انو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې راوست یو پېم پر وکړي دا بل پېر چې پر کوي د افاسه ګوره چې د دې چی شو یو شی رالی د ازما ته د راکټ په ګولۍ باندې موشت پننن زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې دونه غرزول شال ته پوینې کې دا سیلت پات ګرځېدو چې نخ په نن دوغه سره یو چې زه په تا بازار را رسولی وای ما تاسو ول دوه وخت تاس دا مشتي په کیره تا کو سب کزه ته لټ لټاړم.
د کندهار میرویس ازبی رختون ته د پیښ لزای اته وشټپیان راوړل سی وی. د پیښ عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپی و و می ور راغان شي ان سی و مور شي د سوي د ور راغان ده وری راغان و سپا بل واټ پرتی درې دانی حالت دي.
زمانم مسعود دی نن وی کني و سدم کيما ماشه د بازار سره وانو کور ته تکو سو چرکی اوار و مشتي اسپورټر اسا گزار سو د دې د ګاز ته درې دیوال زدا دیوال اړول و واره چې زمګونه و علي صفاله و با بیا پیدا کوم ته دا شپ خاګه لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافر پر مخ پرانیزي چې د کرونا لامل د تیر څو میاشتو راهیسې بند پاتې و. د سرچینه د معلوماتو لمخې د اعلان خلاف لار لا هم تړلې و چې لامل یې تیر ورځ زرګونه کسان وپاریدل او پر دروازه هجوم ورول. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړي چې لامل یې نشته رامنځته سو. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته دا وشتي مرګ جوړ لري پاره تر وسه نه دی ویلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستین خطې په خبرګون کې ویلي چې دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو خزو حضور په شمال زون کې د بشري حقونو په تړاو اندېښنی راپارولی. اکثرا دا خزې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین له وضع شوو شرایطو هم زیانمنې شوي دي. دوی وایي چې د بېوزلۍ او د کار زمینې د نشتون له امله یې د ښار په کوڅو کې کار کولو ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی راپور ته.
په دغه ورځو کې د مزار شریف ښار په واټونو کې ګڼ شمېر کارګرې ښځې تر سترګو کېږي. ځینې دا کارګرې ښځې وایي چې په کورنۍ کې د فقر او همداراس د هغوی نارینهو ته د کار د نشتون په خاطر هره ورځ سهار تر ماښامه د ښار په ګڼه ګوڼو ساحو کې لاسي توکې پلوري. بی بی زینب دو شپېته کاله عمر لري. دا د فاریاب ولایت له کوهستان ولسوالۍ څخه د طالب جنګیالیو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله بخت را بي ځای شوې ده. دا بوډۍ سهار له اوو بجو د ماښام تر لمر ناستې د روضې شریف شمالي دروازې ته څیرمه پلاستیکي کڅوړې، کتاب او قلم پلوري. هغه له خپل کار څخه راضي نه ده او له حکومت څخه مرسته غواړي. بی بی زینب وویل: پمدی حال کې د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په مزار شریف ښار کې د کارګرو ښځو د حضور د زیاتېدو په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د رسمي احصایې له مخې د بلخ نوي سلنه وګړي په فقر کې ژوند کوي. د ښاغلي سامی پانچ فقر او وزګارۍ ګڼ شمېر ښځې اړ کړي څو د نارینهوو پر ځای د مزار شریف ښار په واټونو کې کار وکړي. سامی له حکومت څخه غواړي چې د واټونو پر سر دغو کارګرو ښځو ته د مناسب او د هغوی له توان سره د برابر کار زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
تعداد زنانه کارګر و تعداد بیکارا زیات شوه میره.
د کارګرو ښځو همدارنګه د وزګارۍ اکچا په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو ده چې ډیره د اندېښنې مسله ده. دولت باید ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او دا د دولت مسؤلیت.
د
بلخ د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې د روان د مریض کال د حمل میاشتې راهیسې په مزار شریف کې د کارګرو ښځو خاصتا د لاسي توکو د پلورونکو شمېر زیات شوی دی. د ښاغلي فرهاد په خبره چې د بلخ ځایي اداره په هڅه کې ده څو په مختلفو فابریکو کې دغو کارګرو ښځو ته د کارموندنې په وسیله د ښار په واټونو کې د هغوی د کار کولو کچه کمه کړي. د بلخ محلي اداره د دغه ولایت د خصوصي سکتور په مرسته په هڅه کې ده تر څو دغو ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او موږ په ځینو فابریکو صنعتي ښارګوټي کې دوی ته کارموندنه کړې ده او هڅه مو له روانه ده.
د قانون له مخې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت افغانانو ته د کار د زمینې د مساعدولو او د کار د څرنګه ترسره کېدو د تنظیم مسؤلیت لري. دلته په بلخ کې بیا سره له دې چې د بشر حقونو مدافع بنسټونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست پر فعالیت نیوکه لري، خو بیا هم د دغه ادارې مشر عبدالمتین متین نه غواړي په مزار شریف کې د کارګرو ښځو شمیر او د تیر کال په پرتله یې د زیاتوالي په اړه معلومات رسنیز کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
کنیم د کندهار شهر سفر پیغام پریزم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او مؤمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. نن درم تاسو جوړ اوروغه او د اختر نیکمرغه په خیر او خوشحالي سره پیل کړم. الله جل هو دې درکان هم بیا د ور باندې او د باندې اختر په څو سواري په مش باندې راول او ټول عمر مو د خوشحالي او کنیابي سي. نو طالبانو حکومت هم د هله د چور باندې نورم او ځوالي ورک ور باندې نورم دوام وکي چې موږ جګړه پاتې ورسیږي او کوم باندې نه واسيره نورونه چې کده حکومت په واکه کې تجربه نو ښه کې باندې له
رویش اخلاقی در ایرمان وانا اکتا در بدماز کیم از اختر مبارکی تول غیرتمن و فردین اولوست وایم لمن یم دا اختر موست خوشی رفا برخه کی لمن یم دا اختر موست سولی در روزگروی در فضا اختر بی زکر کپنی رو
زه عبدالبشیر د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مزه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته مبارکي وایم. پرسه مبارکي د درې ورځنی وربند کوم طالبان حکومت سره کړی دی. دا جلا پاک د ټول عمر د وربند سبب وګرځي. زما پیغام دا دی خدای پاک د ټول مسلمانانو د خیر کې. السلام علیکم و رحمت الله.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسمات سبا او اتل شمیرې ته هم خپل پیغامونه راولېږئ. که چیرته حالت تاسو د سیمې خبر لري هم راته لیکلی شئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او اف ام 3.15 په لوی خارونو کې خبرونه لري. اوس 12:30 بجې شوې. صفی الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم ځوابونه ورکړي دي. په دې نښته کې د افغانستان لوري ته 15 ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کوي. ښاغلي غنی ویل دغه طالبان د هغو طالبانو په ډله کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو له لورې نومونه دوی ته ورکړل شوي وو، بلکې تر هغه اضافه دي. هغه ویل د طالبانو د لیست په اساس 3600 بندیان خوشي شوي او د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې. په دې چاودنه کې لکتر لګ نه هتنه وژل شوې او سلويخت نور ټپیان دي. په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکان ټپیان کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي د افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی او د بیپولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه کړې.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. اوس هم ورزو 19 بحثه 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
د افغانستان حکومت او طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ. که څه هم په دې برخه کې شرایط وضع شوي، خو بیا هم د خلکو له هر کلی سره مخ شوي دي. عامه غوښتنه تلپاتې اوربند او ثبات دی، خو افغان حکومت او طالبان هم پر یو او بل تورونه لګوي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې خنډونه جوړوي. د دواړو لوریو ترمنځ تر اوسه درې ځله رسمن اوربند اعلان شوی دی، خو د نا اعلان شوي اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع هم مطرح ده. دا ډول اوربندونه د سولې د راتلونکي بین الافغاني ډیالوګ لپاره څومره مهم دي؟ آیا پرمختګ ته نږدې یو؟ د روانې اونۍ 19 بحث پر همدې موضوعاتو باندې راڅرخي. راسره مېلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی او د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر ډاکټر عبدالباقی امین دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې هرکلی وایم. آزاد صاحب، بحث په تاسو نه راپایل کمه. په دې وروستیو کې تقریبا درې ډول رسمن اوربند مونږ درلودل. نامطرح شوی، نا اعلان شوی اوربند هم و تاوتریخوالی هم راکړن شو. هغه چې تقریبا په تیر شل کلن بهیر کې نوی یو څه ښکاري د افغانانو دپاره، د څه شي ښکارندوی کوي دا اوربندونه؟
مننه، سلامت اوسئ. له ټولو مخکې باید دا وویل شي چې دغه د افغانانو هرکلی چې دی اوربند ته کېږي، درې ورځنی اوربند تر دې وړاندې چې په تیر اختر کې سوی و او د تاوتریخوالی د کمښت ونی وه، دومره هرکلی چې د افغانانو لخوا کېږي، دا په دې معنا چې یوه شیبه هم که ټک ونیسي افغانان د هوساینې سا اخلي. بې له شکه چې دغه ډول اوربندونه یو ډول امیدواری رامنځته کوي، اما له بده مرغه د اوربند د ختمېدو سره سم په تېره کې چې کومه تجربه موږ لرلې، خدای وکړي چې په دې اوربند نه وروسته تجربه تکرار نه شي، جنگ بیرته شدت موندلی دی. یو برخه دا ده چې طالبانو تل هڅه کړې ده د اوربند په کولو سره چې دا وښي چې په افغانستان کې د دولت په وړاندې او د بهرنیانو په وړاندې چې پخوا اوس د بهرنیانو په وړاندې نه دي د دوهې توافق امضا کولو وروسته، اما د دولت په وړاندې یوازینی قوت طالبان دی. دی هڅه کوي چې دا چې وښي او داسې سوي هم دي، ځکه کله چې اوربند اعلانېږي بیا بله خوا نشته چې هغه دې جګړه وکړي. که دلته نورې ډلې وای نو جګړه به تر یو بریده پورې جریان لاره. دا د قوت ښکارندوی کوي. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان زه فکر کوم چې یوازې د اوربند دپاره نه دی چې هغه یو خاص هغه ولري د حسنیت ولري، بلکې د نظامي قوت ښکارندوی کول دي او د سیاسي پرستیج لاسته راوړل دي چې وروسته مذاکراتو کې د یو قوي طرف په حیث باندې رامخته شي. دا چې افغان دولت هم په ورته وخت کې اوربند کړی دی او تیر والی افغان حکومت هر والی پیل وکړ، دا درې طالبانو پیل وکړ د اوربند. له بده مرغه دواړه خواوې آن متحده ایالاتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو ستراتیجیک پلان ولري. افغان دولت د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیجیک پلان نه لري، نه لیدل کېږي. د مصالحې عالي شورا رامنځته شوه، اما تر اوسه د سولې پر وزارت باندې د دوو خواوو د دوو ټیمونو یعنې د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ لا چنې روانې دي. کله چې دلته میکانیزم نه وي، کله چې دلته ستراتیجي نه وي، کله چې دلته یوه قوي ډیپلوماتیکه دستګاه نه وي چې هغه وکولی شي چې لابي وکړي او هغه ستراتیجیک ملګري چې دي د افغانستان د افغان دولت په هغو ته قناعت ورکول شي، بیا هغه د دې باعث شي چې په ځینې هېوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان باندې ځینې فشارونه وارد شي چې هغه د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هغه نفوذ په طالبانو لري، نو واقعي به له افغاني مذاکرات ته ولاړ شي او د پخلاینې او د سولې لپاره یو همشمول پلان وي چې په هغه کې د غربي هېوادونو ګټې هم خوندي وي، د افغانستان ګټې په سر کې وي او د سیمې دپاره هم د ټولو هېوادونو ګټې خوندي وي چې ده ګواښونه یا ترهګري نورو ته ګواښ نه شي. تر اوسه پورې هغه نتیجه چې توقع یې کېدله یا لازمه ده
ډیره مننه اتمن ډاکټر صاحب آزاد بیا تاسو سره ګرځم، خو اجازه راکړئ چې زه همدا پوښتنه ډاکټر صاحب امین نم مطرح کوم. پر له پسې د وروستي اوربندونه د سه شیخ ښکارندوی کوي د افغانانو لپاره
په دې دلالت کوي چې دواړه طرفونه سولې ته میلان لري، په دې دلالت کوي چې دوی د عام ولس غشت مثبت وابر کوي چې دا خوښي دوی به جنگ سره تیری کی. عموما سولې طرف ته حرکت دلالت کوي،
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوخي د دواړو لوريو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوی د حد اقل ځکه فکر مکړه و چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونه کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربند شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس چې اعلانېږي ظاهرا د ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
من ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راګرځم. داسې مهال آزاد صاحب چې داسې مهال چې حکومت هم سولې ته ځان ژمن ښیي، تاسې په نیوکه وکوله په طالبانو باندې هم چې هغوی ژمنتیا ښایي د سولې لپاره، خو نیوکه هم شته، انتقادونه هم شته، د لفظي هغه د لفظي جنګ ته شاهدان هم یاستې په دې وروستیو کې چې ډېر شدت موندلې د دواړو لخوا نه. بیا ولې تقریبا که دواړه لوري وایي چې سولې ته ژمن یو، دغه پروسه ډېره بتي او سسته روانه
د پروسې د چټکوالي لپاره او د واقعي پروسې لامنځته کولو لپاره په ټوله نړۍ کې کوم د لومړۍ جګړې د دویمې جګړې نړیوالې جګړې مثال راواخلو، دغه نو څه اوربندونه سوي دي یا سولې رامنځته شوي دي په نړۍ په کچه، یا مثلا موږ د انډونیزیا مثال راواخلو یا په سریلانکا کې د باغیانو مثال راواخلو، هغه د یو ستراتیجیک پلان له مخې کېږي. کله چې تاسو یو میکانیزم ولرئ د افغان دولت دپاره د بیلګې په ډول، داسې یو میکانیزم چې په هغه کې د افغان په افغانستان کې د اوسېدونکو د حد کشر هغه خوندیتوب پکې وي. خوندیتوب په دې معنی د سول لپاره چې هغه کله بیان ازادي وي، هغه که سیاسي خوندیتوب وي، هغه که اقتصادي خوندیتوب وي، هغه که نظامي خوندیتوب وي، هغه که ټولنیز فعالیتونو خوندیتوب وي، په ټوله کې د جګړې بندښت د دې میکانیزم کمښت دی نه دی د سوي داسې پلان ستراتیژي د طالبانو لخوا هم یوازې هغه د دوه تړون یا لوزنامه چې موږ راوافو د متحده ایالاتونو او د طالبانو سرمن هغه د دوه خواوو د طالبانو او د متحده ایالاتونو مطلق هغه ګټې خوندیتوب باندې بحث ولې چې یو بل باندې بدی داز نه کوي، یو بل په وړاندې به جګړه نه کوي. دلته د افغانستان د سولې لپاره
لوري کسولی تجمنتیا خی پر جبا باندې دوی دا مسله کی خو شات نور حلقیش ته چې غوی اجازه نه ورکي چې د غژمنتیا عملی رنگ تولاړه شي.
مشخص تاسو پښتنه پر طالبانو باندې ډیر نفوذ د پاکستان دی، اما په طالبان یو ډله ده، هغه که د پاکستان لپاره کار کوي یا که د یو تر نفوذ لاندې وي یا بلیک میلنګ وي یا فشار وي یا پیسې وي، هر مسله چې دا به وي خواته پرېږدو. پر پاکستان باندې چې د کوم هیوادونو بیرته نفوذ دی چې هغه د دې لامل کېدلی شي چې په پاکستان فشار وارد کړي، هغه بیا د افغان دولت له ادرسه کېدلی شي چې هلته قوي لابي ولري تر څو هغه هیوادونه د هغو هیوادونو ګټه د متحده ایالاتونو یا ناټو هیوادونو دي هغه ور په ګوته شي، نړیواله ډیپلوماسي او نړیواله پالیسۍ باندې بحثونه وشي او هغه بیا د دې باعث چې پاکستان باندې فشار وارد شي دا کمښت لیدل کېږي. همدا د ټولو د دې باعث سوی دی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته یو پراخ زمینه مساعده سوې ده چې هغه لاسوهنه وکړي، دا کښتونه راځي، کونړ یا خوست پراکټو ویشتل کېږي، د افغانستان د امنیت شورا تلاکات کونړ ته سفر هم کوي او خلکو ته دا ژمنه ورکوي چې له دې وروسته به اجازه ورنه کوي، یعنې تر دې وروسته
دغه تک بهرنیان هم اتمن دګته ورکول کېږي چې د اوربند لپاره تلاټ شي واک پورته که او اوربند وشه حتمن ملت هم عادي کېږي د یوې مسلې سره چې بیا 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 د یو شو غوښتنه کېږي. نو فکر نه کوي دا به خپله یو ډول دغسې پالیسي واوسي چې که مدیریت شي په کور دننه د افغانستان ګټه یې افغان ملت او افغانانو ته رسیږي.
بیل شکه د افغانستان تر ټولو لویه مسله او په سر کې لومړیتوب چې ورکول کېږي هغه سوله ده. کله چې جګړه نه وي سوله وي، سوله یوازې په دې معنی نه ده چې د جګړې نشتوالی دی، سوله وي، سوله د ثبات او عدالت پلي کول دي. کله چې تاسو یوه برخه لویه جګړه ده چې د افغانستان سره مخ دی له بده مرغه، که هغه د طالب په نامه وي که هغه بله ډله وي، خو افغانستان د یو لویې جګړې سره مخ دی، دا یو بودی. اما کله چې موږ داخل د نظام ته راځو، کله چې دلته عدالت نه پلی کېږي او دلته هغه حقوق چې د دې هیواد وګړي لري، هغه که الهي قوانینو ورکړي او هغه که ځمکني قوانینو چې انسانانو جوړ کړي د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونو یا د بشر د حقوقو قوانینو، او بیا همدارنګه بیرته د حنفي فقهي په رڼا کې اساسي قانون، د افغانستان اساسي قانون، د اساسي قانون په رڼا کې اوسي قوانین جوړ شوي دي، هغو له مخې چې کله تاسو خپل وګړو ته عدالت نه سي ورکولی، عدالت نه پلی کېږي، پوټما ډول دلته واټن رامنځته کیږي د خلکو د دولت ترمنځ. کله چې واټن رامنځته کیږي دغه خالیګا بیرته نړیوال استخباراتي کړۍ ډکوي. نو په کور دننه کې دا یو مثال و، په کور دننه کې که تاسو یو واقعي میکانیزم پالیسي او تعهد د خاورې سره ونه لرئ، هغه کسان چې مسؤلیت لري، مکلفیت لري، هغه پوټما ډول ټول واړه مسایل هم له بده مرغه بیرته سپېړه وهل کېږي، شاته کېږي، خالیګا رامنځته کېږي، او د سولې د جګړې مسله ده، او هغه د دې باعث شوی ده چې له بده مرغه افغانستان تر اوسه هم په یو بد وضعیت کې دی.
ډېره مننه ازاد صاحب، بیا هم راګرځم تاسو ته. ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟ په داسې حال کې چې هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ او هم دا ډول طالبانو هم په ځلونو په دغه وروستیو کې ویلي که طالبان ټول زندانیان د دوی آزاد شي، د یوې هفتې دننه اوربند البته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، څومره مرسته کولی شي د بین الافغاني مذاکراتو د ښه پایل دپاره؟
په یو انداز پورې لکه څرنګه مو چې وویل، دا خوشبیني ده او سولې طرف ته د دواړو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو مواقفو او توجهاتو باندې پافشاري کوي، او د بین الافغاني مذاکرات په کار ده چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین الافغاني مذاکرات کېدای شي ژر شروع شي، خو بین الافغاني مذاکرات هم
ډیرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي، ځکه چې دواړه طرفونه ډیر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري، نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګروي. زه فکر کوم چې دا یو مشکلي مرحلې ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي چې څرنګه وتوانېدی شي د افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي. زه فکر کوم چې دې ته کلک ضرورت لرو، ځکه چې امریکایان لکه څرنګه چې څرګندونه کوي او لکه څرنګه چې د طالبان سره په هوکړه کې کړي دي او د شووځي، نو که چېرته افغانان خپلمنځو کې سره اتفاق ته ونه رسېږي نو په افغانستان کې د سخت بحران اندېښنې شته، د ټولو افغانانو سره شته چې دلته کېدی شي مرکزي حکومت یا ضعیف شي او یا هم د دلته د واک په مختلفو جزیرو باندې وویشل شي، هر څوک او هر سیاسي طرف خپل د نفوذ ځای ته لاړ شي او هلته خپل سنګرونه جوړ شي، او په افغانستان کې د یو نظام چې ټول افغانستان په ټول مځکه باندې حاکم وي دغه د سوال سره مخ شي.
تاسو سه یو شمیر خندونه یاد کړل ډاکټر صاحب چې دواړه لوري لري، دا خندونه مشخصا د اوربند د تمدید په اړه باندې دي که په افغانستان کې د سولې د راتلو په برخه کې دي؟
نه، اصل خو نظرونه د افغانستان د آینده په اړه دي. دلته مثلا څو اساسي مشکلات شته، یو ده چې طالبان چې اوس د سولې نه وروسته به آیا د حکومت به ادامه پیدا کوي که به یو موقت حکومت منصر کړي، یا د موقت حکومت صلاحیتونه او مدت به څرنګه وي، او څرنګه به بیا یو دایمي زعامت په افغانستان کې رامنځته کړي، د هغې لاره به څه وي. دا یو جنجالي مسله ده. زه فکر کوم د دې نهخوا په افغانستان کې د سولې نه وروسته به د نظام نوم او نوع څرنګه وي، دا هم هغه شی دی چې نظرونه په کې ډېر متفاوت دي. دا چې د طالبانو قوتونه عسکري قوتونه راځي، څرنګه به یو ملي اردو او ملي امنیتي قوتونه به څرنګه د دوی په وجود کې سره جوړېدای شي، دا یاده به په دې کې مدغم کېږي که د دوی قطعات و بیل وي. دلته همدارنګه مختلف سیاسي اطراف هغه اسلحه لري او دې قانون اسلحه لري دي. په افغانستان کې د یو مسلط نظام دپاره لارې چارې څه شی دي؟ ډېر مهم سوال دی. خلکو سره دا هم دی چې که چېرته امریکایان د ملک نه ووځي او په افغانستان کې سیاسي اطراف چې هغوی د ځان سره نظامي قوتونه هم لري، هغوی که چېرته د خبرو اترو د لارې موافقې ته سره نه رسېږي خپل مشکلات نه شي حل کوی، د دې ضمانتونه څه شی دي چې دلته به بیا د دې ډلو ترمنځ په افغانستان کې خونړی جنګ دوباره صورت نه نیسي؟ دا ټول هغه مسائل دي چې په دې مشکلات پکې شته دي او په تخریب سره حل شي. خو یو شی چې ټول اطراف دې ته موږ او امیدوار کوي چې ټول اطراف د جنګ د لارې د مسائلو د حل تجربه کړي او هغه ناکامه ثابته شوې، نو موږ ته دا امید ورکوي چې ټول اطراف یو سیاسي داسې توافق ته ورسېږي چې د افغانانو امید هم پیدا شي او د نړۍ ملکونه او د منطقې ملکونه هغوی سره هم د اعتماد پیدا شي چې په افغانستان کې سوله او د هغې نه وروسته یو قوي او مسلط حکومت ته د ټولو په نفع دی او په دوه طرف باندې ټول حرکت وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله نورې پوښتنې هم شته چې بیا تاسو نه یې مطرح کړم، خو اوس به خپل بل میلمه ته وخت ورکړم. مسؤلیتونه اوس د دواړو لوریو د دې بهیر د پیاوړتیا لپاره هر اقل صدق اوربندونه کیږي، ترې د سالمې استفادې او د راتلونکي د ثبات لپاره یا تلپاتې اوربند لپاره څه وشي؟
مسؤلیتونه الهي مسؤلیت، وجداني مسؤلیت، ملي مسؤلیت، هم د افغان دولت دی چې د افغانانو استازیتوب کوي، هم د طالبانو چې هغه د ادعا لري چې دی افغانان دي، د دواړو خواوو مسؤلیت دا دی چې په افغانستان واقعیتونه، ځمکني واقعیتونه شته دي. ځمکني واقعیتونه دا دي چې دواړه لوري چې مکیږي جنازې یوې افغان کورنۍ ته ځي، دا ځمکني واقعیتونه دي. له همدې واقعیتو پر رڼا کې که پر داسې یو پالیسۍ کار وسي چې افغان وژنه بنده شي او د قدرت غوښتنې ته هغه تمایل کم شي، یعنی هغه شخصي منفیتونه، جګړه خو بېله شکه چې د قدرت لپاره طالب هم غواړي چې قدرت لاسته راوړي، او ډېر ډېر واضح یې ویلي دي په دې توافقنامه کې هم ویلي د متحده ایالاتونو سره، او بل لوری د افغانستان حکومت هم. اما څه چې دلته ډېر پکار دي هغه د افغانانو هغه حقوق دي چې اساسي قانون ورکړي دي. افغانستان یو ولسواک نظام دی ولسواک نظام رامنځته کیدل غواړي افغانان او د همدې ولسواک نظام پایښت افغانانو غوښتنه ده د دې پایښت لپاره د دواړو خواوو مسؤلیتونه بیا درې مسؤلیت متحده ایالاتونه دي چې جګړه کې مستقیما ښکیل دی رهبري دی کوي او تر اوسه کړی او پایل دی کړی دی اخو د نړیوال نورمونو له مخې کته راځو اما د طالبانو د افغانانو مسؤلیت د افغان دولت مسؤلیت دی چې مکني واقعیتونه د افغانانو د افغان ولس په استازیتوب باندې وسی هغه نه جګړه ده په هیڅ عنوان باید طالبان وسم د پاکستان تر نفوذ لاندې وي او چې دی هغه که هڅونه دا جګړه طولانی کې شل دیش کال نور هم وکړي پایله به بیرته ورسوله وي اما هغه وخت بیا دی په افغانستان کې ځای ونه لري د افغانانو په زړونو کې ځای
ونه لري ډاکټر صاحب زما بل پوښتنه لته سیده ده چې د بندیانو د تبادلې مسله هم یو لستونزمنو برخو ده چې تقریبا ډیر کله په خن رامنځته کیږي بیا د ریزون هم ډیر کله را مطرح شي یو ډول کله بل ډول او حتی د توقف مسله یو وخت مطرح وا خو رساغه بیا رات شو او دواړو لوري وایي چې د بندیانو تبادله یو له هغه مسایلو ده چې په دې ډول باندې روانه ده او تقریبا د بندیانو تبادله هم د اوربن سره تړلې ښکاری او بیا هغه مسله ده چې بین الافغاني خبرو تم زمينه برابرۍ بین الافغاني خبرې حتما د تلپات اوربن لپاره هم حل ته یو عمده بحث هم دغه دی اوس دلته د شته مسایلو د حل لپاره څه پکار دي حد اقل چې د خند کرامنست کیږي یا کوم خبره اترې چې تبادله کیږي هغه د زشت رویې پر ځای نرم حالت ته ولاړ شي او یو باور جوړ شي
بلې د بندیانو مسله کې خو زما په نظر د امریکایانو په بیا څنګه پورې مسؤلیت لري ځکه دغه حکومت چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وشوه ډیر وخت یې هم ونیو او هغه معلومات وخت په وخت یې افغان حکومت ته شریکول نو امریکایانو ته دا پکار وشي دا مثلا مخکې د دې چې حکومت وشي د افغان حکومت موافقه اخیستې وای او په دې کې دغه مشکلات چې اوس راجوړ شو دا جوړ نه شول نو وایي چې د دې نه داسې لږ احتمالي چې واقعا غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله راشي او امریکایان ووځي او دا وتل مسؤولانه دي په داسې شکل سره چې ځانونه په افغانستان کې یو مسلط حکومت چې د ټولو سیاسي اطرافو په اتفاق باندې وي هغه پرېږدي نظر مختلف اطراف فشارونه جور کړي چې بمبستونه ختم کړي یا بمبست لپاره حل بگیري ما فکر پارلمان خپل وظیفه درست نه ادا کوي دغه یو ملي قضیه د افغانستان د آینده په هکله چې ده پارلمان په هکله باید په افغان حکومت باندې فشارونه جوړ کړي باید د طالب سره یو ارتباط خط جوړ کړي او هغه بیا د نظرونو د لنډولو په هڅه کې کار وکړي کوم مثلا دغه بمبست چې څلور میاشتې ونیو دا باید پارلمان کوشش کړی وای چې دا دومره وخت نه وای نیولی زه فکر کوم چې ځینې نور فکري علاقات د افغانستان مثقف خلک یو د تماس نقطې ته ضرورت شته چې هغه د دواړو طرفونو د اعتماد وي دغه بمبستونه کیدای شي ادامه پیدا کړي او ادي هغه د په ځای کې دي چې هغه د رسنیو د لارې دواړه طرفونه خپل موقف اعلانوي دغه د تماس نقطه د اعتماد د تماس نقطه هغه بسمنه انکلیسی د تکلک ضرورت دی چې فکر دا باید ایجاد شي او حکومت هم د دې لپاره تشکیلات سیاسي طالب هم د دې سره موافقه وکړي نو کچیرته زه یو بل شی هم چې ما فکر وکړم اهمي و درسته ډیپلوماسي د سولې په اړه چې د ټو کوفي زه نه کولیږم خو هم دغه د تباس نقطه سره پیدا شي یا پارلمان خلک دا کار وکړي چې د منطقې هوادونو منافع کلک په افغانستان کې د سولې سره وکړي چې څو هغه مثبت رول ادا کړي نو مثبت رول ادا کول هغه دلته ډېر مهم دي همدارنګه امریکایان چې هم تر اوسه پورې هم هلته دوه نظرونه شته یو دا چې د امریکایانو وتل د دوی په منفعت او مصلحت باندې نه دي او بل دا چې د دوی وتل په مصلحت دي زه فکر کوم چې دغه سې ډیپلوماسي کارول په کار دي چې امریکایانو ته دا وویل شي چې که تاسو ووځل او دلته یو قوي حکومت رامنځته شي تاسو په نفع دی د دې لپاره لابی کول د دوی د کنارې په لور فکر کوم دا ضروري هغه کارونه دي چې په خپل پاتله باید وشي
ډاکټر صاحب، یوه مهمه مسله د سولې برخه کې تر ټولو چې زیاته مهمه ده او هم تلپاتې اوربند زمينه برابرولای شي او هم افغانستان ثبات تر رسولای شي، هغه فضا د فضا ایجاد ده په هر برخه کې، هم د بندیانو تبادلې برخه کې، هم د مخامخ خبرو د پایل په برخه کې، او هم د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې چې د ژمنې چې دواړه لوري کې هغه به عملي کیږي. هغه تاسو ورته د تماس ډله وړاندې په خپلو خبرو کې یاد کړم، د تماس ډله باندې زه ډیر فوکس نه کوم ځکه چې دا راتلونکي خبرو تاسو دی خونی غړي هم یاست، افغانستان د راتلونکي په اړه تفکر خو ده چې ډیر مهم سیاسي مشران پکې دی او تاسو یې غړي توب لري، څنګه کېدای شي اوس حداقل دغه هر اړخیزه فضا رامنځته شي او دغه د باور فضا بیا د دې جوګ شي چې دواړه لورو ته قابل د قبول اوسيږي.
ژبه افتتاول زما فکر دا ډیر په کار دي، تر اوسه هم په رسنیو کې ځان د طالبانو طرف نه هم دلته په حکومت سلام کسان هغه دي، ژبه تر اوسه هم د جنگ ژبه ده، ژبه تر اوسه هم د ژبه ده چې دا طرف آزاد نه دی، دغه طرف خپل وخت لري د پردیو لپاره کار کوي، ژبه تر اوسه هم دا ده چې هر نوع حتی فکر ته یو سم تصرف هم وي په بل طرف کې پاغې بد ګماني کېږي چې دوی پدې کې مخلص نه دي. زه فکر کوم رسنۍ هم په دې کې ډېر ونډه اخیستی چې دغه ژبه سمه شي او د دې ضرورت کلک شته، سره د دې چې جنګ ډېر طولاني و، ډېر حساسیتونه یې په خلکو کې پیدا کړي، په افغانستان یو چې په زور باندې هیڅوک بل طرف نشي ایسته کولی. همدارنګه د افغانستان آینده هم په دې کې نغښتې ده چې ټول اطراف یو بل سره ومني، یو داسې مشارکتي نظام طرف ته لاړ شي چې هر څوک په هغه کې ځان وویني، چې نه وینو بیا به ټول خلک اسې ته لاس پورته کوي. نو دا قناعت چې هم شاید د دې غوښتنې دادي چې ژبه هم د دې سره په همدې انداز کې نرم شي او ټول سیاسي اطراف د دې لپاره د زمينه سازي کوشش وکړي چې ټول افغانان سره ایجاد وکړي او په لاندې طرف ته ځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیره مننه له خپل دواړو ملمنو د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد څخه. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پای ته ورسیده، امید زهیر منم په لاس پرم خو وخت
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خانه ده ده شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم سڑکے پہ تا پخلا خاموش احترام تورزم سڑکے پہ تا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلاو Yeah.